اوریدلای شئ. وخت ماسپښین درې بجې شوې. د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کاری او تجارت د مشرانو استعفا، په صوبه کې د سیلابونو د مخنیوي په اړه د وزیر الله حکم، د کورمی د خلکو مشکلات، د بلوچستان د کابلې د نه جوړېدو وجې، د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي کابل ته سفر، هغه څه دي چې په روانه غړي کې تفصیل درکو. په پای کې دوی اونیزې خبرونې پښتانه په یوشتما او روشانه مستقبل هم درته وړاندې کوو. په پیل کې به ګل ایاز خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټ کې، په لوګر ولایت کې نامعلوم وسلوالو د یو بهرني افوزي اډې کې کارکونکو ته مزدوران وژلي دي. د برتانیې د بارانو چار وزیر ویلیم هیک د پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی او اروپایي ټولنې د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی د خوشی کولو غوښتنه کړې. او زه خبرونو تفصیل، د افغانستان د لوګر ولایت سرخار پولې عالم کې نن سهار نامعلومه وسله والو هغه اته مزدوران په ډزو وژلي دي چې په دغه ښار کې د بهرنیانو په یو فوزي اډه کې مزدوري کوله. په کابل کې د مشال رادیو خبریال د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو له خولې زیاتوي چې نن سهار وختي دغه اته واړه مزدوران د یاد ښار په خوخي ولسوالۍ کې لومړی د خپل موټر نه نامعلومه وسله والو راښکته کړل او بیا په یو دښته کې په ډزو وویشتل. زمونږ همکار ته د لوګر د امنیه قمندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیم زئی وای چې دغه مزدورانو مړی ترلاسه کړی دي. تر دې مهال د پیښې په اړه چا پر غړنه ده اخستی. د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف او د برتانیې د بارنو چارو وزیر ویلیم هیک تر منځ نن په اسلام آباد کې ملاقات شوې ده چې پکې دواړه خیزه تعلقات او د سیمې پر حالاتو خبرې تر شوې دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه په دې موقع وزیر اعظم ویل چې پاکستان برتانیې سره تعلقات ته نور وده ورکول غواړي. بلخو د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیې د بارنو چارو له وزیر ویلیم هیک سره په یو ګډ خبري غونډه کې ویل د افغان ولسمشر احمد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي، سو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لاره هوار کړي. په قطر کې د طالبانو د تړل شوي دفتر د بیا پرانستلو په اړه سرتاج عزیز زیاته کړه.
Well, the closure of the offices
د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي. نو موږ هلمون یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوي هواري شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي که نه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي.
په ګډه خبري غونډه کې دواړو خواوو پر نورو مسلو سربیره خبري اعلان ته د افغانستان د سولې په بهیر هم خبري وکړي. د امنیتي چارواکو د وینا تر مخه بیگانه وخت د باجوړ قبایلی سیمې د ماموندو په امانت سیمه کې نامعلومه وسله والو لخوا په یو برید کې دوه کسان وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. چارواکو په سیمه کې زمون خبريال ته ویلي چې وژل شوي دواړه کسان د اف سي ځواک سرتیري دي. بلخوا د پولیسو او د ځای خلکو په وینا تیر ماښام بنو سره نږدې د نیم قبایلی سیمې سردیخیلو قبیلې مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکو په یو بمی چاودنه کې ژوبل شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو قومندان وای وسله والوی ملال یوسفزی په دی وجه نه وویشتل چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله، بلکې ځکه په نخه کړی و چې هغه د طالبانو پر ضد کمپاین چلولو. د ملال په نوم لیکل شوی یو خط کې طالب قومندان عدنان رشید ویلي چې شپارس کلن ملال یې د هغه د پارونکو لیکنو لقبله ویشتل چې په سوات وادي کې د طالبانو د اسلامي واک راوستلو د هلو زلو پر ضد تنقید کولو. دا څلور پاڼو په دغه لیک کې رشید د هغه پر ویشتلو خفغان خودلې خو بخنه یې نه ده غوښتي. رشید وای هغه خواهش درلود چې ملالې د طالبانو ضد کمپاین څخه منې کړی وای چې لبریده بچې وي. تیر کال د اکتوبر په 9 نیټه په سوات وادي کې وسلوالو طالبانو پر ملاله او د هغې دو ملګرو ډزې کړې وي. د افغانستان د کمی سلامتیا د سلاکار ډاکټر رنگین د افتر سپنتھا روډ احمد ولی پرون سهر په هرات ولایت کې په ډز وژل شوې دي. د پیخي د سرنګوالي په اړه د هرات ولایت د امنیت د کمانډاني وین سمونوال عبدالرئیف پرون مشال ډی توویل چې احمد ولی په حمام کې وژل شوې دي. د احمد ولی د وژنې پر چا پر غاړه نه داخستي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د یورپین یونین د بارونو چارو مشره کیترین اشتن وای چې قاهرې ته په خپل وروستي سفر کې د پخواني ولسمشر محمد مورسی سره په ملاقات نه کولو هغه اوس هم خفه ده. دا خبرې هغې قاهرې ته پرون د خپل سفر پر مهال کړې ده. هغې د فوج لخوا د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مورسی د زر تر زره د خوشې کولو غوښتنه هم کړې ده. د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د فوجي کوتدار وروستو پخواني ولسمشر محمد مورسی اوس هم د فوج په ولقه کې دی. د جنوبی افریقا چارواکي وای پخوانی ولسمشر نانسل منډیلا لا هم روختون کې دی او وضعیت یې په خکېدو دی. د ولسمشر جیکوب زما لخوا نن په داسې حال کې په دې اړه اعلامیه خپرېږي چې منډیلا خپل 95 کلیزه نمانځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمن میشال اوباما ورته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږلي دي. دا شام یو خبریال چې د ولسمشر بشار الاسد کلک پلوی وو د لبنان په جنوب کې وژل شوی دی. د شام سرکاري خبري اجانس ویلي محمد دارار جمو تیره ورځ په سرافند خارګوټي کې په خپل کور کې په ډزو وژل شوی دی. بلخوا د لبنان رسنو ویلي د دې پیښې په تړاو دوه لبنانیان او یو د شام شریط لرونکي د تحقیقاتو لپاره نیولی دی. دا په شام کې د حکومت پر ضد د پاسون لپیل رئیس د دې هیواد لومړی خبریال دی چې په لبنان کې وژل کیږي. دا شام اشخاص د لبنان ځینو سیمو ته هم غزیدلي او دغه تل د اسد د حکومت د پلویانو او مخالفانو ترمنځ د نخټو رپورټونه رسیږي. او وروستی خبر دی پانامه د ملګرو ملتونو د امنیت له نړیوال شورا غوښتي چې د شمالي کوریا د هغه کشتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کوبیا د کیوبا څخه پکې وستې قاچاق کیدلې. پانامه تیر اونۍ د شمالي کوریا د کشتۍ چې تر بورې لاندې پکې د میزایلو او میګ 29 ډالر جنگي الوتکو او نورو وسلو ځای پر ځای وي ونیوله. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
ګلایز اوسې خبرونه درته وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سرمایه کارانو صوبې ته دراوستلو هڅه کوي، د صوبې د سرمایه کاری او تجارت ادارې مشرانو له خپلو عہدو څخه استعفا ورکړي. ولی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ستر سلاکار سرتاج عزیز د شنبې په ورځ د افغانستان سفر کوي. آیا دا به په اړیکو کې یو څه ښه پرمختګ راولي او کنه؟
او بهرحال خبرې اترې او ملاقات کول دا سړی بدنشي کړی دی نه همیشه دیو ښه تمه.
او آیا له افغانستان پاکستان ته د مهاجرت لړۍ په افغانستان کې د انتها پسندۍ په زیاتولو کې څه رول لوبولې دی او کنه؟
کله چې افغانان مهاجر شول مخصوصا پاکستان ته لاړل، او دا په افغانستان کې د اصلاحات په وجه کې ډېر اغېزمن و.
دا به په اونیس پروګرام پښتانه په یوشتمه کې واوري او ورسره به یو بل اونیس پروګرام روشانه مستقبل هم درته وړاندې کړو. کوسم د خبرونی د پایل ریپورت د خیبر پښتونخوا صوبه کې د بورډ اف انویسټمنت اند ټریډ یعنی د سرمایه‌کاری او تجارت د پاره جوړې شوې ادارې ټوډو عہدیدارانو سره د خپل مشر او وایس چیرمن خپل استعفا غانی ورکړی دی. دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې هم د دغه بورډ مشر دی ورسره په ځینو مسلو کې سنجیده نه دی. تفصیل به له پېښور شبیر احمد جان راکی.
دا خیبر پختونخوا بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ٹریڈ یا په صوبه کې سرمایه کاری او تجارت لپاره د جوړ کړل شوی ادارې وایس چیرمن سینیټر ایلیاس بلور سره د نهو نور غړو استعفاګانې ورکړې او ویل چې دوی سو سو واره هڅه وکړي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چرده بورډ چیرمن هم دی ورسره کینی خبره ته وکړي او د بورډ آف ډایریکټرز غونډه راوبلي. خولي هغوی غیر سنجیدګي اظهار وکړو او د دوی د ټلیفونونو جواب هم نه ورکړي او نه د دوی غونډه راوبلي. نو هم دا وجه را چې دوی خپل استفاغانه ورکړلې.
هغه وجه دا چې چیف منسٹر صاحب جو ہے ٹیلی فونوں کو آگے تم جواب مارنا تھا دونوں ان انٹرسٹڈ سڑے چلے آگے بعد انویسٹمنٹ منسٹر میں شکریہ گی
بلخوا دا حکومت دریز معلومه لر پارا چکل مون دا خیبر پختونخوا دا صنعت او تجارت صوبائی وزیر بخبیدار خان سره تماس ونیول نهغوی مشال لیډو ته ول چې د دوی د نوی حکومت لا دوه میاشتې هم نه دي شوی او غیر ضروری فشار په دې اچول شي او بل دا چې دوی د راتلو سره دوی ته 50 کروڑ روپے هم ورکړل دي
دا استفاګانې ورکول دا د دې موجوده حکومت خلاف خبره نه ده دا د پورا د پښتنو خلاف خبره ده چې نن د کم کرایسس د پښتانه تیریږي کم حالات دي په کار دی چې کم از کم کدو د پښتنو سره مخلص وي د دې صوبه پښتونخوا د ترقۍ سره مخلص وي نو دوی به دا اقدام په دې ټیم کې چیرې ونه واخیسته
بلخوا د معاشي ماهرینو وینا تر مخه د خیبر پښتونخوا معاشي حالت او تجارت د وړاندې نه د خراب امنیت له وجې ډېر اغېزمن شوی دی د خیبر پښتونخوا بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ٹریڈ ته دغه مشرانو د استفا له وجې به دلته کې سرمایه کاری نور هم خراب شي یادونه ول ده چې د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس هم په دې معاملې د حکومت سره د څه قسمه تعاون کولو نه بایکاټ کړی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
بلخوا بیا د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک د پشکال د بارانونو او سیلابونو لپاره د حکومتي ګامونو په اړه په غونډه کې د موسمیاتو محکمې او د آفتونو د نظم صوبایي ادارې ته حکم ورکړی چې د سیلابونو د پیشنګوي نظام دی فعال کړی سي او په چرات او چترال کې د موسمیاتو د پیشنګوي ریډارونه زر تر زره ولګول سي چې د موسمي آفتونو په لړ کې د ولسته خبرداري نظام ته وده ورکړل سي تفصیل به غلام غوث له پېښور راکړي
په دې لړ کې د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي محمد خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې مهال وزیر اعلی پرویز خټک د هدایت جاری کړل چې د پشکال په بارانونو کې د سیلابونو د مخکینه د خبرداري نظام دی نور هم فعال کړی شي
سیم خو په دې کې دومره دلچسپي ظاهر کړه چې محکمه موسمیات والا ته وویل چې تاسو ته پکار وي نو موږ تاسو ته رینټډ بلډینګ سرکول شو چې ارلی وارننګ فیسیلټی دی زموږ
د 2010 په خونړي سیلابونو کې د 400 او نوخار ولسته په وخت د حکومت لخوا خبرداري نه و ورکړی شوی دا چې په خیبر پښتونخوا کې ولی ولسته د سیلابونو په اړه د خبرداري ورکولو په لړ کې تاخیر کیږي د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل
نو هغه کې دا چې د اسلام آباد ریډار چې هغه صرف پېښور او سرک په هارت کور کوي بیا ڈی خان یا برسوات طرف نے کور کئی تکن کی ڈی خان ریڈر چی دے نو اغن سوا کار نے کئی جیسے پرتے پکی خرابی شی دا دیر زیاد زڑے ریڈر نے جی بیا ری میر خان ریڈر دے اغم امدک کشن تیرے اغم خیبر پختونخوا نے کور کئی لاور کی ریڈر دے اغا سٹیٹ آف آرٹ بالکل نوے قسم دے ریڈر دے خو اغا تردیز پوری کوریج نور کئی خیبر پختونخوا پوری مونږ فل حال دغه کوشش کوو چې دا چرار ریډار یا د سره ریلیټډ نور ځینې کې داسې وشي نو
خو د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره په وزیر اعلی هاوس پېښور کې په دې غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک د موسمیاتو محکمې ته امر ورکړو چې په چترال او چیراټ کې د موسمیاتو د پېشنګوي رډارونه زر تر زره ولګول شي چې په پښتونخوا کې د سیلابونو په لړ کې د خبرداري ورکولو نظام فعال کړی شي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
دا خو په خبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې ته حکم خو بل خواته د کرمی ایجنسیز سیمیز د کونکي په پېښور کې په خبر کانفرنس کې ویلي دي چې نړیوالو ادارو چې د قبایلي سیمو د بیکورسو ولسته لپاره کومې مرستې اعلان کړې دي هغه دوی ته نور کول کېږي او په کار د مرستندوی ادارې اعلان کړل شوی مرستې نه خپنیغه ولسته ورسوي خو چارواکي وایي د قبایلي سیمې څخه دا مهال 2,00,000 بیکوره خلک بیکوره دی او دوی دغه د مستو پوره پوره کوشش کوي هم یو ځل بیا غلام غوث ته غوښ نیسو چې ریپورت را توروي
د کورمی قبایلی سیمې د طالب علمانو ټولنې فاټا سټوډنټس فیډریشن په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د کورمی قبایلی سیمې د بیکوره شوی ولس لپاره چې نړیوالو مرستندوی ادارو کومي مرستې اعلان کړې دي هغه مرستې اغیزمن شوی ولس ته نه دي میلاو شوی او په کار ده د دې پلټنې وکړې شي په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د فاټا سټوډنټس فیډریشن کورم ایجنسی صدر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل
ایجنسی کې د چکم د متاثرینو فنډونه راغو د ډی ایم ای د طرفه یو ایس ایډ د طرفه او انساني حقوقو ادارې دې فنډونه ورکړي دي او اعلانونه کړي دي هغه تر اوسه پورې دوه کورنۍ ته نه دي ملو شوي د حکومت نه پر زور مطالبه کوو هله حکمو نه چېر په دې باندې دي زر احکامات د دې تحقیقات وکړی شي او نور ترې واخیستی شي
په خبري کانفرنس کې د کورمی زده کوونکو د غوښتنه هم وکړه چې باید مرستندوی ادارې دې خپلې مرستې نیخ پنیره اغیزمن شوي ولسته ورسوي او ملکانانو یا پولیټیکل انتظامیت دې دا کار نه حواله کوي
زمانوم د ظهیر الدین بابر او د کورمی اوسیدونکو ما دې کم کسان متاثر دي کنه اې ته خپل لاس باندې کم دا ادارې دې کنه خپل لاس باندې چې اغه دا پی سي یا رشن ما
د کورمی قبایلی سیمې دولس د دې وختونو په لړ کې مې چې کله د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي د ډایریکټر جنرال ارشد خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمې نه دولکه خلک اوس هم د خپل سیمې نه بیکور دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو ادارو امداد نیخ پنیغه اغیزمن شوی ولسته رسوي اف ډی ایم ای
او د نړیوالو ادارې چې دینه هغه څنګه امداد هم کول ورته هغه ډایریکټ ورکه او موږ پولیټیکل انویسټیشن یا ملکانو ته
د کورمی قبایلی سیمې د زده کوونکو په وینا په کورما کې د وسلوالو په ضد د فوز د عملیاتو پر مهال د دوی کورونو ته هم زیان رسیدلې دي او دوی د حکومت او نړیوالو ادارو نه غوښتنه وکړه چې حکومت او نړیوالې ادارې د هغې د وران کړې شوې کورونو د بیا ودانۍ هم بندوبست وکړي ولام اوس مشال ریډیو پیښور
او هلته د سری تقاضو مطابق د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ خپل تعلیمي نظام په انګریزي ژبه کې د ورکولو انتظام کړی دی د کوم لپاره چې یو شمیر سرکاري های او پرایمري سکولونه به په انګلیش میډیم کې بدل کړل سي د دې تفصیل سره رابعه اکرم خان به له اسلام آباد راکړي
د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ د موجوده دور د تقاضو مطابق خپل تعلیمي نظام ښه جوړول لپاره تقریبا اویا های سکولونو او یو سل شپاړس پرایمري سکولونو درسي نظام په انګریزي ژبه کې بدلولو آغاز کړی دی د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګې اډیشنل افسر هاشم خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا سیکریټریټ په خیبر باجوړ او کرمه ایجنسی کې په اوو سکولونو کې په انګریزي ژبه کې د تعلیم ورکولو یو تجربه کړې وه نو د هغې تجربې پر کی دوی دا فیصله وکړه او دغه سکولونه په انګلیش میډیم کې بدل کړل د زیاتوی
زموږ بنیادی مقصد د دې چې را په سرکاري ادارو کې مطلب د سکولونه جوړ کو جای کې د غریب خلکو کوم مطلب یا ادارو خرچې نشي برداشت کولای کوم کې مطلب د کوالټي اډوکیشن مروي کنه وایي چې سونه ودوي او دا موږ دا مشمانو لپاره چې خاص کر چې کوم زموږ په لارې پرتو لا کو کې مطلب د غریبان خلک دی هغه مطلب د والدین دا خرچې نشي برداشت کولای نو هغه د پر موږ د پرسیټو غو باندې
د هاشم خان د وینا سره سم چې د حساب معاشرتي علوم او جنرال ساينس تقریبا به اوس په انګریزي کې ورکړی کیږي د کم لپاره به چې استادانو ته هم تربیت ورکول شي
خامخا د استادانو کمزورتیا نه وي نو د هغې ریکولو لپاره موږ دې ته مطلب چې کوم د های سکولز دي او کوم پرایمري سکولز دي د استادانو د ټریننګ لپاره موږ انتظام کړی دی نو استاد خبر صحیح ده چې داسې سکولونو لپاره مطلب چې بیا ډېرو شیانو ضرورت دي کنه پای کې لیبارټریانې وي مطلب نور د سکول ماحول او استادان پټول پنځر ته کتابونه د ټولې خبرې وسه تړلې
د فاټا سیکریټریټ د دې ګام په حق له د پېښور یونیورسيټي د تعلیم د سانګې پروفیسور حافظ انعام مشال ریډیو ته اویل چې دا یو ښه ګام دی خو په انګریزي ژبه کې سکري ورکول لپاره سکونکو ته هم هغه سم ماحول دی ورکړی شي د سیاتوي
مایر خپل وړین نه غیر لپاره ولې کم دین او الیمنټري اډوکیشن نه بیا چې کم دی په صحیح بنیاد باندې د سټپ په کار دی دا وی ټیچرز کمپټنسیز دا وی ټریننګ په کار او دا ټریننګ هم بیا خپل معیار په کار دی چې موږ یو مطلب شفټ کوو انګلیش طرف ته نو دا غیر لپاره چې کوم انوایرمنټ موږ ته سکول کې په کار دی بیا د ټیچر کمپټنسیز په کار دی بیا دا غی اسسمنت بس موږ کوو کنه بس صرف موږ وی چې را دا باندې دی کې شو بس خبرې بروانی مست په خپل دې کم دی نو ډېر آسان دی خو دې سره ګیر چا پیرا هغه چې څومره ریکوایرمنټ دی هغه ډېر په طریقه باندې کول غواړي
د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګي اډیشنل اډوکیشن افسر هاشم خان د وینا سره سم چې په کبالي سمو کې 80% ماشومان سکولونو ته ځي او د نارینه ماشومانو په نسبت په سکولونو کې د جنکو شمیره کم ده رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو د رابع اکرم خان رپورت اوریدلی اوس بلوچستان څخه په پاکستان کې د انتخاباتو د دوه میاشتو او زیات وخت وسوخ په بلوچستان کې تیاتی ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي له هم د وزارتونو پر تقسیم نه دي سره سلاسوي دا داسې وخت کې چې د پاکستان مرکز په ګډون په خبر پښتونخوا سند او پنجاب کې نه یوازې حکومتي کابینه جوړ شوې دي بلکې په رسمي توګه په کار هم پیل کړی دی. دا ولی پوریوال کاکړ په ځانګړي توګه په دې اړه رپورت جوړ کړی دی. راځي ورته وښو.
په پاکستان کې د مې پر 12 نیټه ترام انتخاباته وروسته د مرکز په ګډون په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې نه یوازې حکومتي کابینه جوړ شوې ده بلکې په رسمي توګه یې په کار پیل هم کړی دی. خو د بلوچستان په حکومت شریک ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ نون ډله، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د وزیر اعلی، سپیکر او ډیپټي سپیکر تر ټاکلو وروسته پر شاوخوا دوه میاشتو تیرېدو وروسته لا هم نور پرمختګ نه دی کړی. د پښتونخوا ملي او میګوند یو مخکښ د نوم نه شوډلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې یو خو بجټ او چین ته د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ دورې په بلوچستان کې د حکومتي کابینه جوړول وزنډول او بل پلو په دې لړ کې دوه لوی خندونه هم پراته دي. دغه په وینا لومړی وجداده چې مسلم لیگ نون ډله لڅوار لس وزارتونو څخه لږ تر لږه وو وزارتونه غواړي، او دویمه وجداده چې د دې درې واړو ګوندونو مشران د دې مسلې په هوارولو کې دومره دلچسپي نه اخلي لکه څومره چې په کار ده. دې چارواکي زیاته کړه چې د حکومتي کابینې د جوړولو په کمیټې کې شریک محمود خان اڅکزی په کوټه کې او د مسلم لیگ نون ډلې چودري نثار اساق ډار او د نېشنل پارټي سېنېټر حاصل بزنجو په اسلام آباد کې ناشته. بل پلو د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ هم د نوم نه شوډلو په شرط داو منله چې دوی له څوار لس وزارتونو څخه اوونه بلکې اته وزارتونه او درې مشران غواړي. د مسلم لیگ نون د دې چارواکي په وینا د پریکړه هغه وخت په مری کې سوی و چې کله دوی د وزیر اعلی چوکۍ د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ورکړه. هغه وویل دا وخت د صوبایي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له دوی سره ملګري دي. د هغه په وینا په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي د دواړو د غړو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې یوازې له مسلم لیگ نون سره ملګري دي. د مشال ریډیو د یو پښتني په جواب کې د مسلم لیگ نون ډلې د چارواکي وویل چې دوی به د اتو وزارتونو او درو مشرانو له غوښتنې په هیڅ صورت هم پر شا نه سي. بل پلو د نېشنل پارټي مخکښ ډاکټر اساق بلوچ بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه منله چې ګواکې رښتیا هم د وزارتونو پر سر په اتحادي ګوندونو کې اختلاف دی. هغه وویل چې د حکومتي کابینې په جوړولو کې ځنډ د یو څه مصروفیاتو له کبله رامنځته شوی دی چې د هغه په وینا په راتلونکو څو ورځو کې به دا ستونزه هواره شي.
دا چې یو څو مصروفیات او یو څو صلاح مشاورت په دې باندې فائنل دی نه دی کړی دی. په دې کې خو هیڅ څه نشته. دا کولیشن گورنمنت د درې جماعت دی په دې کې یو د خواهش لري چې ماته چې د شم منسټریز ملاو سي. دا چې په درې بلاک کې مشتقسیمه و منسټریز په فرست راوند کې لري او فرست پرایورټي فرست چوایس یې اخی به سیکنډ راوند کې هغه به تھرډ وي.
یو پلو د بلوچستان حکومتي اتحادي ګوندونه د وزارتونو پر سر د موجود اختلاف له کبله د حکومتي کابینې په جوړولو کې نه دی بریالي سوی، او بل پلو په صوبا او په خاصه توګه د کوټي په ښار کې د ترهګری پیښې نه یوازې دوام لري بلکې په دې وروستیو کې لا زیاتې سوی دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي د زیاتېدونکو بدامنۍ د مخنیوي د ناکامۍ یو وجه د ګڼ شمیر نور هغو ترڅنګ د کابینې نه جوړېده هم دي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ستر سلاکار سرتاج عزیز به د شنبې په ورځ د افغانستان سفر کوي. دا د نوي حکومت د جوړېدو وروسته د یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان لومړی سفر کوي. په دې اړه اجمناند رپورت لري.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ ویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي. د نوموړي په وینا په دې سفر کې بحث وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر لپاره شرایط برابر کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه څرګندونه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې کولې. ویلیام هیک د پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره پرون اسلام آباد ته رسیدل. له سرتاج عزیز څخه په دې خبري غونډه کې وپوښتل شول چې په لندن کې د برتانیا، پاکستان او افغانستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو ملاتړ وشو، خو وستا دفتر تړلې پاکستان د برتانیا په همکارۍ د دې دفتر په بیا پرانیستلو کې څه رول لوبولی شي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار په دې اړه وویل سرتاج عزیز وایي د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي، نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کولو له کبله رامخته شوي هواري شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي که نه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي څو د سولې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وویل وایي موږ د طالبانو د دفتر په اړه هم خپلو کې خبرې اترې وکړې. موږ د سولې د بهیر ملاتړ کوو. برتانیا له مودو راهیسې په افغانستان کې د سولې د بهیر پلوي ده. موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالي کېدل تر ډیره د پاکستان په ګټه هم دي. زه د سولې له پروسې سره د پاکستان د ملاتړ هرکلی کوم. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل په دې خوشاله دی چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار کابل ته سفر کوي. د ویلیم هیګ په وینا د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او برتانیا به د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سرتاج عزیز هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او امن د پاکستان په ګټه دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې کابل ته د خپل سفر په مهال به وکولی شي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر لپاره لاره برابره کړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت تر دې مخکې هم ولسمشر حامد کرزي ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي، خو سفر باید مثبت نتایج ولري.
اجمل آندو چې رپورټ درکړل کله څنګه تاسو اوریدل دا به د سرتاج عزیز د بلکې د نوي حکومت جوړېدو وروسته دا د یو سلور پوری چارواکي لومړی سفر وی او دغه آیا دا به د دواړو یوادونو ترمنځ بي باوري تر کومه حد لمنځه یوسي؟ هم د پښتنه احمد شاه اعظمي له ډاکټر اعجاز خټک د سیاسي چارو کارپو د کړي دا په لومړ سر کې هم د پښتنې چې د سرتاج عزیز سفر به د دواړو یوادونو پر اړیکو څه ډول اغیز واچوي. ډاکټر اعجاز خټک وایي
داشه دی مخکم کارځي شه هم دلته دوری کړی پاک مشوره رومل ته دوری کړی او بیا خبره واپس پر ځای ته راشي. اوس بیا دې چې پاکستان کې نوې حکومت راغله دې امن او دې بدلون ډېرې وادي او خبرې کړي انشرن تعلقات سبول خبرې کړي د تجارت خبرې هم کوي. اوس ګورو دې چې دې چې نوې قدم سه نوې اړه راشي او بهرال خبرې اترې او ملاقات کول دا سړی بدنیشی کړې دی نه همیشا دیو خ تما یتیشي د دوه ملکونو چې کومه شریکم شغړه پیښه ده د دهشتګردۍ ده د امن د خلکو د ترقۍ او د خوشحالۍ ده. دا ټولې خبرې چې دواړو معاملات سم شي نو دواړه حل کول شي. تکلیف شته دا نه چې دوی ملاو شي نو بس په دې به حل او لږه تما ډېره معمولي تما دی نه لرم چې میاشه بیا نوې حکومت راغلی او ګورو د خلک وایي چې د وسو بدل دی.
نو ډاکټر صاحب د پاکستان پخوانی ولسی حکومت هم د افغانستان حکومت سره ویل کیږي چې شی اړیکې درلودي، خو ستونزه برته دا و چې د ځینو شنونکو په نظر په پاکستان کې خارجه پالیسی یا د دفاعي پالیسی استابلیشمنت پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت یا کړي جوړوي، نو آیا نوې حکومت به وتوانی شي چې د پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت ځای ونیسي؟
سوال دکه خبر ادا چې سیاسي منتخب حکومتونو ارادي یو خواته خو دلته کې پاکستان یو ریاست دی او پاکستان ریاست کې د اسټابلشمنت او نورو مختلفو فوجي اسټابلشمنټ هغه نه بهر یو فکري اسټابلشمنټ خاص انداز کې ګوري پاکستان سکیورټ دا پاکستان هغه سره شو کې ګری کوي کو د چې ګری کوي خو یو خاص نظر سره ګوري او هغه نظر کې څومره فرق راغلی دی نه دی هغه نواز شریف هغه چې فرق راوستی شي نشي راوستی هغه دا هغه منډیټ او پروګرام دغه دی چې دا اسپیشلی پکار دي سیاسي مشران کوي اوس کولی شي نشي کولی دا ټول امتحان دی او دغه ته نظر کوو چې دی کولی شي نشي کولی.
او روسي پرسنل می ډاکټر صاحب دا چې دا ولسمشر کرزي د ملي امنیت سلاکار په دانشدو کې ویل و چې پاکستان نه غواړي طالبان د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي او پاکستان په دې کې صادقانه رول نه لوبوي، نو تاسو په فکر د هغوی پښتنو ته به دوی څه جواب وایي؟ آیا دوی به هغه قانی کړي؟
اوس دا ټول خبرې دي چې افغانستان غني چې پاکستان ایسره مرسته نه کوي چې په افغانستان کې د خبرې مخې شي او امن راشي او وی بارے هی مختلف مثالونو کې چې دای کی دای کی دا ټول ورانی دی. پاکستان دا وکه چې نمو دې زیات څوک دا کو دا او افغانستان دا نه کوي دا نه کوي. اوس خبره دا چې دواړو خلاف دی ایک پاکستان تا سنا خبری دا شینا دا سر بیان دی مرسته کو او حقیقت که مرسته کول بکا اغا افغانستان سر مرسته نیدی کول اغا پاکستان سر مرسته کول دی حالتا امان رسکن پاکستان که امان رسکن خواتا حالتا برو راشی و پاکستان کنو بانده راشی او اخوات وانه اوستی کولی شی نیشی کولی دا لوی خبره دا دی خواتا منگورو اغا چی کوئی کارده شی بکو دا گیلی پخپل زیوی افغانستان دی کرنس نکره شلو پا عملی اقداماتو یا هر سنگ چی خدا دی دسته چی دا با افغانستان پا دی کرنس که چی آو خای با وقتا چی آو منتا سرم رستقو او کل با اله با دی نسجون دی
دا نده رنگونا دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ری تر دې لمخه تاسو د افغانستان د سرتاج عزیز د سفر پړه د ډاکټر اعجاز خټک سره د احمد شاه زمی مرکه اوریدل درې نیمې بجې سوي دي او ګلایاز به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د افغانستان د لوګر ولایت سر خار پولی عالم کې نن سهار نامعلومه وسله والو هغه ته مزدوران په ډزو وژلي دي چې په دغه خار کې د بهرنیانو په یو فوجي اډه کې مزدوري کوله. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکي وایي پیخه په خوخی ولسوالۍ کې رامنځته شوې خو چای ذمهواري پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیم هیک ترمنځ نن سهار ملاقات شوی دی چې پکې دواړه اړخیزو تعلقاتو او د سیمې پر حالاتو خبرې ترې شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي سو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هوار کړي. د باجوړ قبایلي سیمې د مامون په امانت سیمه کې د ناصرګند وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. بلخوا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تېر ماښام بنو سره نږدې د نیم قبایلي سیمې سردی خیلو قبیلی مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکو په یو بمی چاودنه کې ژوبل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یو قومندان وای وسلوال وی ملال یوسفزی په دې وجه نه وبښتلی چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله بلکې ځکه په نخه کړی و چې هغه د طالبانو پر ضد کمپاین چلولو. د یورپین یونین د بهرنو چارو مشر کیتن اشټن وای قاهرې ته په خپل وروستي سفر کې د پخوانی ولسمشر محمد مورسی سره په ملاقات نه کولو هغه وسوم خپه ده. د جنوبی افریقا چارواکي وای چې پخوانی ولسمشر نینسل منډیدا لا هم په روغتون کې دی او وضعیت یې په ښه کېدو دی. د ولسمشر جیکوب زوما لخوا نن په داسې حال کې په دې اړه اعلامیه خپرېږي چې منډیلا خپل 95 کلیزه نمانځي. دا شام یو خبریال چې د ولسمشر بشار الاسد کلک پلوي وو د لبنان په جنوب کې وژل شوی دی. او پانا به د ملګرو ملتونو د امنیت له نړیوالې شورا غوښتي چې د شمالي کوریا د هغه کښتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کیوبا څخه پکې وسلې قاچاق کېدلې.
تاسو مشال ریډیو اوري لا ګلای زخم د خبرونو لندیز اوري د لاوس هم 219 پروګرامونه درته وړاندې کوو. اول به تاسو اوري پښتانه په یوشتمه کې چې اسمت ساروان او شاهین بنره په ګډه وړاندې کوي او لا غوړسته به تاسو اوري د تعلیم په اړه باندې زموږ پروګرام روشان مستقبل تاسو ته به منور شاه وړاندې کړي.
پښتون په یوشتمه کې
سلام شپ دې پروگرام کې په دې خبره کوو چې مهاجرتونو د پښتنو په منځ کې له افراطیت سره څومره مرسته کړې ده. د یو شمیر کتونکو په نظر تر اتیاي مې لسیزې وړاندې په سیمه کې نه یوازې په اوسنۍ بڼه افراطیت نه و بلکې حتی ډېر خلک یې له نوم سره هم بلد نه ول.
دغه اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ادبیاتو کې بهرني او آریایي په طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه
د اویایمې لسیزې په پای کې پاکستان او ایران ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوه. اکثره کډوال په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په تیره بیا د پېښور په شاوخوا کیمپونو کې ځای پر ځای شول. تر ډېرو کلونو پورې د مهاجرو ماشومان له تعلیم او ښوونځي لرې پاتې شول. وروسته وروسته د هغوی لپاره مدرسې جوړې شوې. په دغو مدرسو کې چې د عربي هیوادونو په مالي مرسته چلیدې، د جهاد تبلیغ او تدریس کېده. د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی اجمل هوډمن د مهاجرت چاپیریال او د کمپونو مدرسې د افغانانو په منځ کې د افراطیت په دودولو کې اغېزمنې بولي.
په افغانستان باندې د شورویانو د بریښنا وروسته کله چې افغانان مهاجر شول، مخصوصا پاکستان ته لاړل، هلته په پاکستان کې وضعیت دغه شکل ته ورسېد چې مدرسې او غونډې او هغه افراطي او احساساتي ویناوې دغه ټول مسایلو چې تاثیر یې وکړ په دې باندې، او دا په افغانستان کې د افراطیت په وده کې ډېر اغېزمن و. که موږ هغه ادبیات چې د جګړې لپاره استعمال شوي دي، یا هغه شعرونه لنډۍ چې موږ ګورو چې په جګړه کې ویل شوي دي، یا خصوصا د افغانستان هغه د حماسي ادبیاتو لویه برخه چې موږ ګورو، دا د ثور د انقلاب نه مخکې یو ډول وه، اما د ثور د انقلاب نه وروسته بیا تر ننه پورې چې موږ ګورو دلته بیا هغه افراطي کوم الفاظ دي هغه زمونږ په ادبیاتو باندې ډېر حاکم دي.
لیکوال او د سیاسي چارو بل کارپوه نجیب منلې بیا وایي چې دا مسله له مهاجرت سره تړاو نه لري، بلکې د پردیو نظریو د تپلو له کبله افراطیت زیات شوی دی. د زیاتکړه د سختدریزۍ په ترویج کې هم هغه سي چې کین افراد یعنی کمیونیزم رول درلود، د اخی افراد په خبرولو کې د سیمې استخباراتي کړیو لوی کردار ادا کړ.
په بهرنیو اړیرجن ګان کې کړه د چپی لوري ته کومه ایدئولوژي وه، د بل خوا مذهبي لوري ته د وهابیت ایدئولوژي ډېره زیاته تقویه شوله. او د مهاجرت په محیط کې هم د پاکستان سیاسي استابلیشمنت د وهابیت د تقویې لپاره ډېر زیات کار وکړ. نو په دې خاطر چې کوم چې یو د مهاجرګر سره د تړلې د بهرنیو ایدئولوژیانو د واردېدلو سره په افغانستان کې افراطیت رامنځته شو، او دغه افراطیت لومړی د افغانانو نه و، جنگ په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې تروریستي عملیات نه و، په افغانستان کې مخامخ جنگ کېده، په افغانستان کې د خراب او د ترپ جنگ و. مګر کله چې افراطیت رامنځته شو، کله چې القاعده رامنځته شو، کله چې عربي افراد راغل او د افغانستان په جهاد کې داخل شول، د افغانستان جهاد ته بل لوري ورکړ، د افراطیت لوري ورکړ.
منلې د خپل اعداد ثابتولو لپاره ټینګار کوي چې اکثره پښتانه د قادریه او نقشبندیه طریقو پیروان دي، چې دا طریقې هیڅ افراد نه مني. اجمل هوډمن هم دا خبره مني او وای که تاریخ ته وکتل شي یا د پښتنو ادبیات وڅېړل شي، نو له اصطلاحاتو څخه ښکاري چې زموږ د ازادۍ غوښتنې جګړې یا حماسې د افراطیت تر اغېز لاندې نه وي، حال دا چې پښتانه همغه وخت هم مسلمانان وو.
همدغه اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زموږ په فرهنګ کې زموږ په ادبیاتو کې ډېرې حاکمې دي، دغه ډېرې پخوا نه استعمالېدلې. ګرچه کومه غازی ته وګورو، د غازی کلمه په خاډی استعمال الله، دا مې یو ډول مذهبي بڼه لري، اما په افغانستان کې ان په خپل افراطي شکل باندې نه استعمال الله، ځکه نن ورځ د جهاد او د فدايي او د بل اصطلاحات استعمالي. او بل خو دغه لکه د ځوانانو یا د هغو کسانو چې په دغه جنگ او په جګړو او په غزا کې شامل دي، البته تخلصي من نمونه حتی زمونږ دغه مسایل د غیر لاندې نه و. غازی یو لقب و ځینو خلکو ته به وګر کول کېده، اما نن ورځ موږ ګورو اته ماشومان چې نوې زیږیدلې د جهاد په وختو کې څنګه باندې به مجاهد نومې کېده.
هاغلی هوډمن وایي چې د افراد اندازه له نومونو او نومونو څخه هم لګیدای شي. دی وایي چې د افراطیت تر اغیز لاندې ځینو کسانو حتی خپل هغه نومونه بدل کړل چې پلرونو یا میندو پرې ایښو،
حتی په یا کوټه یا په تخلنځی باندې نوم ایښودل کېده چې دا اسلامي تخلنځی یا آشپزخانه اسلامي مثلا دغه رقم.
د نجیب منلی لویدیزوالو ته هم د تور ګوت نیسی، وای چې لویدیزوالو د جهاد په کلونو کې له سختریزو ګوندونو سره لا زیاتې مرستې کولې. د ده په وینا لویدیزو او عربي هیوادونو خپلې مرستې د استخباراتي ادارو له لورې پر سختریزو ډلو ویشلې، ځکه چې د دوی په باور دغو ډلو ښه جنګ کولی شوی.
اصلا فکر کوم چې افراطیت د غرب زیږنده د افغانستان تصوفي اسلام د غربیانو په فکر باندې نشو کولی چې د شوروي په مقابل کې مبارزه وکړي. هغوی د افغانانو د ازادۍ په روحیه باندې باور نه درلوده، او د دې په خاطر چې د هغوی ټوله فلسفه په تشدد ولاړه وه، نو باید تشدد خوښوونکي عناصر یې سیمې ته وارد کړی وی. د همدې عمله د عربي تندروانو دپاره زمینه مساعده شوه چې افغانستان ته راشي. القاعده د سیایي په غږ کې جوړه شوله او لویه شوله، او همدغسې نور سازمانونه. دا تجربه په منځني ختیځ کې هم تکرار شوې ده. د حماس ډله د اسرائیل او د امریکا په مرسته را جوړه شوې ده، او نن په سیمه کې د ټولو زیات تشدد همدې ډلې په غاړه دی. نو زه فکر کوم چې افراطیت د شوروي په مقابل کې د غربیانو یوه ناکاره وسله وه، لکه اوس چې مونږ په اتمي وسلو کې د چټلو اتمي وسلو خبرې کوو. یعنی هغه وسلې چې زیان یې ډېر دی مګر ټکنالوژي نه غواړي. دغسې یو وسله غربیانو په ایدیالوژیکه ساحه کې وکاروله چې هغه د افراطیت وسله وه او د شوروي په مقابل کې وکارېدله.
د پاکستان استخباراتي ادارو د افغان مجاهدینو په نوم د عربي او لویدیزو هیوادونو د مرستو لویه برخه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شمول توندلارو ګوندونو ته ورکوله. هغلی هوډمن وایي چې په دې کار کې د پاکستان خپلې ګټې هم انغښتوي. د ده په نظر پاکستان په دې توګه غوښتل چې په سیمه کې د افراطي اسلام په خپرولو سره د پښتون ملت پالنې مخه ونیسي.
طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه خپله بقا تضمین کا. پاکستان داسې یو هیواد دی چې په دښمنۍ کې د هغه بقا نغښتې ده، او دغه دښمنۍ پاکستان هغه وخت کې کولی شي چې دغه دښمنۍ ته یو ډول مذهبي رنګ ورکړه. یعنی خلکو ته داسې یو احساس ورکړه چې تاسو بلوچان یې، پښتانې یې، پنجابیان هر څوک یاستئ، خو د اسلام په نوم باندې دغلته یو هیواد لري چې له یو اسلامي ادرس نه د نورې نړۍ د نورو هیوادو سره پرخورد وکړو. دلته دې وضعیت داسې یو زمینه سازي وکړله چې د افغانستان د جهاد اداره په پاکستان کې د توندلارو مذهبي مرکزونو په لاس کې سوله، او دوی عمدن و قصدن داسې یو زمینه مساعده کړله چې هغه ډلې یا هغه تنظیمونه چې غوښتي دغه قابلیت د دې درلوده چې کېدلی سوای د پاکستاني افراطیانو تر اغېز لاندې راسي، هغوی ته ډېر وده ورکړل، هغوی سره ډېرې مرستې وکړلې، او حتی هغه مرستې چې د فصلو د مالي برخه کې د نورې نړۍ له خوا نه کېدلې، د هغو د مرستو د ویش او هغه میکانیزم تر ډېر حده پورې د پاکستان په لاس کې او بیا د پاکستان د افراطي ډلو په لاس کې وه. دې حالت نتیجه دا شوله چې افغانستان کې افراطي ډلې هم په مالي لحاظ باندې ډېر امکانات پیدا کړه، او هم لندغه مالي امکاناتو نه په استفادې سره د جهاد په دوران کې ځینې فتوحات وکړه، او په دې توګه د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړه.
په راتلونکي لړۍ کې به په دې موضوع لا ډېرې خبرې وکړو چې له توندلارو ګوندونو سره څومره مرسته او په کوم هدف کې ده.
مشال ریڈیو دا
په دنیا کې سباندې و عرب خلک ژوند کوي چې په یو سل دوه نوي هیوادونو کې اوسیږي. دا هیوادونه د یوې نړیوالې جرګې په شکل کې د ملګري ملتونو غړي دي او استازي یې په دغه جرګه کې ناست وي. دې جرګه کې وخت په وخت په بیلابیلو مسلو خبرې اترې کیږي او د دې په وړاندې وینا کول هر استازي او د هر هیواد مشر د ځان لپاره یو اعزاز ګڼي. د جولای د میاشتې په 12مه نیټه د خیبر پښتونخوا اسواد سیمه ملاله یوسفزی په ملګرو ملتونو کې وینا وکړه چې د خپل عمر او مقام په لحاظ یې یو تاریخ رقم کړو. په دغه وینا کې نوموړي وویل په ګولۍ د لګیدلو نه پس یې د تعلیم خورولو جذبه لا نوره سیوا شوې او غواړي چې سخت دریځۍ او ترهګرۍ ته د تعلیم د لارې ماتې ورکړل شي.
The terrorists are misusing the name of Islam and Pashtun society.
Trahgar da zand zati gato la para da Islam aw Pashtun walainum istemalawi. Pakistan aman khun ke jamhuri mulk te. Pakhtana da khpul luriano aw zamanu la para talim gwaadi. Yo mashum یو استاد یو کتاب او یو قلم دنیا بدلول شي. تعلیم یوازینې حل دی او باید هر سلامخ کې تعلیم وي.
ملګرو ملتونو ته د خپل وینا په وخت ملالی وویل د وسلوالو لخوا په هغه د وجون کې برید مقصد هغه د تعلیم نه منې کول وو، خو دغه یوې پیښې د هغه حوصله او همت لا نور زیات کړو چې اوس د نړۍ ټولو ماشومانو ته د تعلیم رسولو لپاره کار کوي. ملاله د دغه خونړي برید په حق لوي.
On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead.
د 2012 کال د اکتوبر په 9مه نیټه طالبانو زه د تندی په ګس یا چپ طرف اوښتلم. دوی زما ملګری هم اوښتلې. دوی فکر وکړ چې ګولۍ یا مرمۍ به مون خاموش کړي، خو دوی ناکام شو او له دې خاموشۍ بیا په زرګونو غږونه را پیدا شو. ترهګرو سوچ وکړ چې دوی به زما مقصد را بدل کړي او زما هلې ځلې به ودروي، خو هیڅ هم بدل نه شو. یوازې زما کمزوري، ویره او ناامیدي مړه شوه او زور، طاقت او حوصله را پیدا شوه.
ملالی اویل د روخان فکرې کمال دادې چې د چانه هم پکې نفرت نکېږي او د دې سوچ لاندې یو ټولنه د پرمختګ په لار روانېږي. همدارز نوموړې زیاته کړه په ځان شوې د قاتلانه حمله بدله اخیستل نه غواړي او د بریدکونکو د بچو لپاره به هم د تعلیم حق غواړي.
I'm not against anyone, neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban.
زاد هیچ خلاف نیم، زاد ذاتی بدل اخستلو په خاطر د طالبانو یا بل یو ترهګری ډلې په خلاف خبره نه کوم. زه دلته ځکه يم چې د هر ماشوم د تعلیم د حق لپاره غږ پورته کړم. زه د طالبانو او نورو ټولو ترهګرو او انتها پسندو د زامنو او لوريانو لپاره هم د تعلیم حق غواړم. زه له هغه طالب هم نفرت نه کوم چې زه په دزو وښتل او کوچرتا لما سره ټوپک وی او هغه زما مخته ولاړ وی، نو زب بیا هم ور باندې دز ونکړم. دا سلا رحمی مال حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم او بدانا ذکر دا د بدلون میراث ماته ل ماټر لوتر کینګ، نلسن منډیلا او محمد علی جنانا رات پات شوې ده. دا د عدم تشدد فلسفه دا چې مال گاندی جی او باچا خان نه ذکر دا.
دا هاف لرن فرام گاندی جی باچا خان.
ملالی یوسفزی چې په سواد سیمه کې یې د جنکو د تعلیم لپاره حل ځلې کولې، تیر کال سره د نورو ملګرو جنکو وسلوالو په ډزو وښتله او په سر د لګیدلو باوجود په معجزانه ډول د مرګ نه بچ شو. په دې برید د سعودي عرب او نورو اسلامي هیوادونو په شمول ټول دنیا بد وویل. ملګرو ملتونو د ملالی د پیدایش تاریخ یعنی 12 جولای د هغې په نوم کړه او په ټوله نړۍ کې د ملاله د نړیوالې ورځې په نوم ونمانځل شوه چې د دې نه پاس به هر کال منځل کیږي. ملالا دا مهال د امن نړیوال جایزې یعنی نوبل ورلد پیس ایوارډ لپاره هم نومول شوی او په ټوله دنیا کې د تعلیم لپاره یو سیمبل ګرځیدلې ده. روخانه مستقبل کې درته نن د ملال یوسفزی د میشن او په عالمی سطح د هغې د ستاینې او مرستې حال درکوو، خو چونکې د ملال میشن په نړۍ کې په عمومي توګه او په سیمه کې په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خورول دی، نو په دې حواله به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د زده کوونکو تاثرات هم واورو.
زمانا معرفت انجم دا او د پېښور سیمې سره مې تعلق دی. جی بالکل دی خو هیڅ شک نشته دی دا خو زموږ د چانوم پټنې د ملاله د څومره قربانیانې وي کاغذ د تعلیم په اړه باندې دي او کاغذ د امن په حوالې سره دي. نو یو دومره کم عمر جنې چې کله ځان سټپ اخلي نو یا هغې دا ثابته کړه چې هغه صرف د ځان یا د ملاله دپاره اواز نه هغه د هر هغه ملاله دپاره اواز هغې اوچت کړو کومې چې د دغه قسمه ستونزو سره مخ دي او هغې د دغه قسمه مسلو نه راویستل غواړي.
زمان کو محمد فاروق کے خبر ایجنسی بارہ تحصیل میں تعلق تھے ظاہر کہ کم مشن دے اور کم ویجن دے اگر مطلب بچانا پٹنا دے اوخار دے زمین کو بول دا پاپولیشن دنی میں نزیات حصہ دا چین اللہ تو کدھر درج پاتیشی سے تعلیم ور نہ کو زمین سے کم اپ کمنگ جنریشن دے اگر وہ بے تعلیم پاتیشی
زمانوں چدرا پرویز سورانی دے بیسیکلی زم دے چار سدے اور نن سبا خپل کوالیفیکیشن تے خپل جاب مینج کوم. فرسٹ اف آل خود بو ایم کنا چے ابویسلی ملل زم دے پر یو رول ماڈل لے کنا اگے پر یو سمبل اف پیس جوڑ شے دے آل اوور دی ورلڈ زکر اگے خپل ایجوکیشن جس بیکاز اف فار ایجوکیشن اگے ایجوکیشن اگے کی دا پاور او سگے ڈیسیژن پاور چ کوم دے اگے دا ایجوکیشن اگے کرا او سگے چ کوم بولس چ پوچھ چ کوم پاور اگے کرا لو پوزیٹیو وے کی اگے ایجوکیشن بیکاز اف ایجوکیشن نو مونږ لاګي سټرګل مطلب خو دا ته کو اپریشیټ کو اور مونږ غوړو چې په خېو په څو پکې داسې مونږ ته نورم تکلیف نه کې بول دی خپل وګل چې خپل کوم आवाज دی هغه اوم په نېشنل لیول باندې اوم انټرنیشنل لیول باندې هغه خپل आवाज مخکې کې
زمانو محمد عمر افریدی د جنرال سره زما تعلق دی منالی سوزی چې کوم میشن لري هغه خو مونږ ټولو ته ډېر ګران دی او مونږ په هغې باندې چې کوم دی فخر کوو او مونږ چې هغې سره کومه واقعه شوې ده هغه په درنو الفاظو کې هغه غمدو ځکه چې زمونږ د پښتون او مسلمان په معاشره کې په یو کم عمره جینې زنانو باندې لاسو چتول دا چې کوم د ډېره لویه بې عزتي ده. دین علاوه چې کوم اقوام متحده هغې ته چې کوم ورځ ورکړې ده مونږ په هغې باندې ډېر خوشحاله یو چې د یو پښتون یو پختون پختانه جی نه دا واغې چې کوم دی پټول دنیا کې نن سبا دا وینم یا دې کوم په اړه باندې فخر کوم.
زمانم ساحرہ دے اوز چار سدے نہ خبر کوم ملالا یو معشوم زمون دا پر د فخر یو خبر دا رگه چی ملالا د یو د سواد پشان د ریموت ایریا نا یو داس معشوم روچ د شوا چی غید زنانو د تعلیم د پر आवाज اوچت کو نه صرف خپل ملکی سطح باندې بلکی پ انٹرنیشنل لیول کوم اغه خپل आवाज اور رسولو چونکی مون ټول زنانو یو ټول تعلیم ته هم توجه ورکې یا تعلیم حاصله خو زمون تعلیم یا زمون आवाज صرف زمون خپل کور پوری محدود صرف دومره چغې نه نه چې صرف خپل आवाज چت کو بلکې د خپل وجود یم یو قسمه قرباني ورکړه باندې چې کوم سخت تر علاقه پکې کوم کوم زه ته ورسېدل نو دا زموږ لپاره د فخر خبره ده او ټول خلکو له عمده سره تعلیم د فیرو د لپاره کار کول پکار دي.
سیډونکو دا نظر لري چې په ملال یوسفزای د بریډ نپاس د پښتنو پټولنه کې د وسلوالو خلاف نفرت او کرکه لا نور زیاته شوه او اوس خلک وایي د تعلیم مخالفت کوونکې د قام د بچو مستقبل تبا کول غواړي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې درته نن د ملال یوسف زید د میشن په حواله معلومات درکو. پاکستان کې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یعنی ایچ سی ای ډی په نوم سرکاري ادارې د ملال سکولز په نوم یو منصوبه شروع کړې. د دې پروګرام مشر جاوید اعظم په دې حق لوي
خبره دا چې کله نه ملال دا واقع شو څنګه چې تاسو سپاده را چې نه صرف پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې د ملاله پاکله او د هغې د تعلیم د جنکور تعلیم پاکله د هغې د هلو ځلو پاکله ستاینه شروع شوه. نو این سی ډی هم په دې سلسله کې یو فیصله کړې ده چې د ملاله په نوم به په ټول پاکستان کې څلور واړه شبو او آزاد جموں کشمیر کې سکولونه جوړوي.
جاوید اعظم زیاتوی ملاله اوس تش یو نوم نه دی بلکې دا د جنکو د تعلیم لپاره یو علامات یا سیمبل جوړ شوی او دا راز د هغې میشن اوس یوازې د هغې نه بلکې د ټولې نړۍ او ملګرو ملتونو میشن ګرځېدلې دی. دا منصوبه اوس په کوم پړاو ده په دې پښتنه نوموړي وویل.
ملوشا صاحب دی وخت کې زمونږ د ملاله فیډر سکول په حواله سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوي دي او باقی چې کوم شپږ سکولونه دی هغې کې اولنی څلور سکولونه به انشاءالله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي او باقی دوه سکولونه به زمونږ د اګست د پنځلسمې نېټې پورې بالکل د سکول شروع کولو په انشاءالله د یکم ستمبر نه به دا ټول سکولونه فنکشنل یا دې کې ماشومان سبق وایي.
په دې پوښتنه چې ملاله سکولز کې به څه خاص خبره وي، جاوید اعظم وایي
د دې خاصیت دا ده یو خدای دې په کوم حالاتو کې د سواد په حالاتو کې چې ملاله کم مردانوار یو د جهت کړی دی د زنانو خصوصا د جینکو له تعلیم په خپل باندې د دې سکول د پرانستونا موږ دا ضرور غواړو چې ملاله تا یعنی یو عقیده پیا دا غې د کم دا کم سټرګل چې شروع کړی دې ته ملي جامه پیناول او دا غې کم مقصدیت چې دی دا اوس یو صرف یو نوم نه دی ملاله بلکې یو سوچ نوم دی دغه سوچ ته ترقی ورکول لپاره زمونږ ادارې نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ خپلې برخې اچولو یو کوشش شروع کړی دی.
جاوید اعظم چې د ملاله سکولز د منسوبې مشر دی وایي د دې سکولونو جوړولو دا سلسله به دغه شان جاری وي، ځکه چې اوس د نړیوالو مرستندویو یا ادارو او د پرمختللي هیوادونو پام د دې سیمې د تعلیم ناوړه حالاتو ته ګرځېدلی دی. بلخوا د انساني حقوقو لپاره کارکونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي ملاله یوسفزای د پښتنو شمله جګړه کړه.
ټول خلکو ملاله زموږ فخر دی او یو پښتنه ماشومه آسی او داسې د دهشتګرد او چیلنج کې نو دا خو هغه خبره کوي چې لکه پښتانه جنرلي بهر ملکونو کې داسې پیژندل کېږي چې په دې ټول دهشتګرد دي، ځکه چې پاکستان کې ورته داسې یو دغه ملاو شوی دی چې هر یو کس پاسي وایي چې دا طالبان چې کوم دین دا د پښتنو پیغام دی او رجسټنس دی. نو مثلا یو وړی ماشوم دا هر څه هغه ورته وایي چې موږ امن پسند دی، تعلیم غواړو، پښتانه جنگ جګړه نه غواړي. نو دا خبره یې ډېره کلیرلي هغه ټول دنیا ته وایي چې موږ نه دهشتګرد یو، نه دا طالبان زمونږ ریپرزنټیشن کوي، زمونږ علم او امن غواړو.
بشرا گوهر اویل پختنو لپاره د علم او پوه رڼا چې د ملاله میشن دی اوس دا میشن یوازې د هغې پاتې نشو بلکې ټول نړۍ په دې ولاړه ده.
ته دنیا به راضي او دا حکومت هم په دې دغه راضي چې پختنو پہچان ولی الرحمن یا حکیم المسد نه ده، د پختنو ټیک پہچان ملاله یوسف زئی ده. دنیا ته اوس دا خبره پکې دی نشي، نو مونږ خو به خپل سټرګل ساتو که د بهر نه هم سپورټ راځي، پوره کوشش وکړو چې هغه زمونږ د فاټه ماشومان چې کوم بالکل د تعلیم نه محرومه دي چې هغې ته ورسېږي، زمونږ پښتانه په پښتونخوا کې چې کوم ماشومان دي هغې ته ورسېږي. نو خپل کوشش خو به وي د ملاله په نوم به وي، ځکه چې هغه زمونږ لپاره یو رڼا یو سمبل اوس.
بشرا گوهر زیاتوی که سه هم ماشوم ملاله یوسفزای د مرګ سخت تیر کړه، خو د ټول پښتون ولس مستقبل یې روښانه کړو او دا راز اوس د پښتنو د پرمختګ لاره سوک هم نشي بندولې. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0024221212 دا شمیرې تاسو ته په انګریزي کې هم ویم 0042022111241121. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د دېشنا اسمان د لاندې خدای بیا ولي لګې ده. د دېشنا اسمان د لاندې خدای بیا ولي لګې ده. ستلم بیت پورت کیږي بچو خون زیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خون زیدے دوان بچو خون زیدے
Thank you.
سرو ملا سرا کاگی من هر چایو شاڑولی سوک دور جامو کداشی کتابونا رانا اخلی بس دی وطن کمی دے بس دی وطن کمی دے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سودے دے دابان بچو خونزے دے دابان بچو خونزے دے